د ازادي راډیو اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. تاسو موږ ته نن ورځې د دوو وروستیو خبري مجلو څخه یوه ده. په نیم ساعت کې به تاسو ته د افغانستان او سیمې پر حالات او وروستي معلومات وړاندې کړو. نن د شنبه ورځ ده، د غوایی یا د سور د میاشتې 28 نیټه ده، د 1390 هجري لمریز کال. نن د مې میاشتې د 11 سره برابر ده، د 2019 میلادي کال. په خبرونه کې خبرونه او رپورټونه لرو. اول اجمل اند د ازادي راډیو د ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
د غزنی چارواکی وی په مقر ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د یو خودل شوی ماین چاودنې نه ماشومان ته مرکشوب لاړولې. په سمنګان کې هم د درې ښځو او یو ماشوم د وژل کېدو رپورټ ورکړل شوی دی. او د کابل پولیس وی د خبریالې او فعالې مینې منګل په وژنه کې د ولسي جرګې یو کارکوونکی او د هغې پخوانی خاوند لاس لري. دا غزنی چارواکی وای په مقر ولسوالۍ کې د وسلوال لوري د ځای پر ځای شوی ماین چاودنې نه ماشومانو ته مرګ شو بلاړولې. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري ازادي رډیو ته ویل چاودنه د شنبه په سهار شوې.
د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ اړوند د چمبرانو په سیمه کې نن سهار شاوخوا 8:30 بجې د وسلوالو طالبانو لخوا د ځای پر ځای شوی ماین چاودنه کې اووه تنه ماشومان شهیدان شوي دي او دوه تنه هم ټپیان شوي دي.
د وای چاودنه هغه مهال وشوه کله چې د ماشومانو په سیمه کې لوبې کولې. نوري زیاته کړې ده وسلوالو طالبانو د نظامی کسان وسلوال طالبان د نظامی کسانو لپاره د مخالکو د تګراتک په لوی لارو کې مینونه خخوي چې قربانیان ډیر کلام وګړي وي. په سمنګان کې هم یو سیمایز چارواکی ویلي طالبانو په یو برید کې د دریسوف په پایین ولسوالۍ د ولسی پاتون د یو کمانډان د کورنۍ څلور غړي وشلي. د دې ولسوالۍ ولسوال عبد الیقین احمدی نن ازادي راډیو ته ویل طالبانو تیر شپه د دې کمانډان پر کور برید کړی. دا د پوینا برید کې درې خزی او یو ماشوم وشل شوی. د احمدی پوینا په دې برید کې لسنه نور چې خزی او ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا په پکتیکا کې چارواکي د لس طالب وسلوالو د وژل کېدو ادعا کوي. د پکتیکا د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمد آرین ازادي رډیو ته ویل تیر شپه د برمل په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په یو مرکز هوایي برید کې دا وسلوال وژل شوی. خپل طالبانو د دې دواړو پیښو په اړه تفسیره نه ده کړې. د کابل پولیس وایي د خبریالې او فعالې مینې منګل په وژنه کې د ولسی جرګې یو کارکوونکی او د هغې پخوانی خاوند لاس لري او پولیسي پلټ دي. د کابل د امنیه قمندان سید محمد روشندل ازادي راډیو ته ویل د مینې منګل پلار په مستقیمه توګه د دې میرمنې په پخوانی خاوند قتل دا وکړي.
د عین زمانه کې جدا شوهن جنجالای هم داشتن او خصومتای موجود داشته
و هغه وای دوی یعنی مړه او خځه چې څو وخت له بل سره جدا سول ترمنځ جنجالونه او ستونزوي او د پلار د اظهارات له مخې ټلیفوني غوښونه هم ورته سوي وو. د غېدا مستقیم د مینا منګل په پخوانی مړه پورې وي.
دا خغلی شندل په وینا د مینی منګل په خانه خوند تختیدل او پولیسي د نیولو په لټه کې دي. مینی منګل دا مهال د ولسی جرګې د فرهنګي چارو د کمیسون د سلاکار په توګه کار کوي. پولیس وایي نو مولي نن سهار د کارتینو په سیمه کې د موټر سایکل سپرو په ډزو وشل شوې ده. مینی منګل تر دې مخکې په کابل کې د زینو تلویزیونی شبکو او رسنیو سره د خبرونو د چلوونکي او خبريالي په توګه کار کړي. هغه د ټولنیزو رسنیو فعال او همدارنګي د لیکوال او شاعر په توګه هم لیکنې کوي. په کابل کې د ولسی جرګې معترضو کاندیدانو هم لاټړوي د ولسی جرګې د اداري هیئت د ټاکل کېدو مخه نیولې. دوی چې شمیرې لسکونو تر استنن سهار د افغانستان د ولسی جرګې دروازه وتړله. دا هغه کاندیدان دي چې د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو په لومړنیو نتایجو کې د ګټونکو په توګه اعلان شوی. دوی وایي چې د کابل په حوزه کې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې نوې اعلان شوي، باید د ولسی جرګې اداري هیئت ونه ټاکل شي. بلخوا د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون رئیس هوا عالم نورستانی تیر شپه ازادي رډیو ته ویل د کابل څخه د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج به نن د شنبه د ورځې تر پایه او یا هم سبا د یکشنبه پورې اعلان شي. د اسلامي دولت وسلواله ډله یادایش ادا کوي چې په هندوستان کې یو نوی ولایت رامنځته کړي. دا د اورو سلاغ کیږي چې د کشمیر پلانجبنه سیمه کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. ویل کیږي چې په دې نښته کې د داعش سره تړلې یو وسلوال وژل شوی. د اسلامي دولت وسلواله ډله سره تړلې عامه خبري اژانس د جمعې پورز د وخت ویلي مشانو په هندوستان کې د رامنځته کړي ولایت نوم د هند ولایت ښیي. په اعلامیه کې همدارنګه ادا شوي چې وسلوالو د امشپورا د خرګوټي په شوپیان سیمه کې هندي پوځیانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې. د داعش دا بیانیه په همدې تړاو د هندي پولیسو د یوې پرونی خبرپاڼې سره ورته ده. د هند د پولیسو په خبرپاڼه کې ویل شوي چې د اشفاق احمد صوفي په نوم یو وسلوال سخت دریځې د شوپیان سیمې په یوه نښته کې وژل شوی دی. او ملګری ملتونه وای په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو سیاه غیانو منلې چې د سر سمندرګي لدري بندري تاسیساتو څخه به په یو اړخیزه توګه خپل ځواکونه په څلور ورځو کې په شا کوي. دا بهیر نن شنبه پیل شوی دی. یمن ته به د دې بهیر په بشپړېدو سره د بشري مرستو درسولو نوې لارې پرانستل شي، چیرې چې د قحطۍ څخه د میلیونونو انسانانو د ژغورنې لپاره بشري مرستو ته شدیده اړتیا ده. دا د ایشمن لمخي حسین وای دوی با پلویدی ساحل کې د سر سمندرګي له هدايده سالیف او راسی ایسا بندرونو څخه خپل ځواکونه وباسي. د ملګرو ملتونو د ځای د بیا ځای پر ځای کولو د همغږۍ د کمیټې مشر دا توافق د دسمبر په میاشت کې په سټاکولم کې له جوړجاړي وروسته په سیمه کې لومړنی عملی ګام بللی دی. دا د جوړجاړي لمخې په لومړي بیا ځای پر ځای کېدنه کې حکومتي ځواکونه هم باید د هدايده په څنډو کې له خپلو پوستو په شا شي.
تاسو د ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې به اوري چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د مذاکرې لپاره د هیئت پر جوړولو کار چیرته رسولی دی. په دې خبرونه کې به اوري چې په کابل کې د افغانستان ولسي جرګې ته یو شمېر کاندیدانو نن اعتراضي غونډه کړې وه. دوی د ملي شورا دروازه هم نن بند کړی و. دوی غوښتنې څوي ورسته په خبرونه کې رپورت باندې درو. په دې خبرونه کې بنن په کابل کې د خبريالي مینی منګل د قتل پړه واوري.
په موضوع کې هم وګورئ چې دقیق معلومات خبر يم خو د معلومات راسره نشه سلاواله په سیلا
ده. په دې خبرونه کې په نړیوالو مسایلو کې د ته ګورو چې شمالي کوریا څخه نړیوال بیا څغړی. په افغانستان کې د سولې د مشورتي لوی جرګې ګډونوالو د افغانستان له حکومت غوښتنه کړې و چې د طالبانو له سیاسي استازو سره د خبرو لپاره دی یو مذاکره کوونکی مختصر هیئت وټاکي. د افغانستان حکومت وایي چې پر دغه هیئت باندې کار کوي، خو دا چې کار تر کومه ځایه رسیدلی فیروزه عزیزی رپورت باندې لري.
د افغانستان د ولسمشر مرنګ بیان هارون چخانسوري وایي دغه ټیم به د سولې د مشورتي لوی جرګې د سپارښتنو په نظر کې نیولو سره جوړ شي. ښاغلی چخانسوري د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هماغه رقم چې د مشورتي لوی جرګې استازو پیشنهاد کړی و چې د مذاکرې ټیم جوړ شي د سولې د رهبری د مسالې د رهبری شورا به خپل راتلونکي غونډه کې پر دې باندې بحث کوي او دا شی به نهایي کې.
خغلی چې خانسوري د لومړني نوملار پاړه څونه ویل چې څوک ورته په کوم ځنګلونو ټاکل شوی او شمیرې څومره دی. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې له طالبانو سره د مرکزی پلاوی لومړنی نوملار برابر شوی دی. د افغان حکومت اجرایی ریاست هم وایي چې روستای نوملار به د رواني اونۍ په ترڅ کې پډاګه شي. د سولې مشورتي لوی جرګه چې د 15 ورځو لپاره په کابل کې جوړه شوې و د وړمې جمعې یعنی د غوي میاشتې په 13مه نیټه د درویشت مادهیز پریکړلیک په صدرولو سره پای ته ورسیده. د دغه پریکړلیک په مادو کې په ټوله کې طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په حدودو او چوکاټ خبرې شوې دي او په یوه ماده کې راغلي چې افغان دولت د سولې خبرو اترو ته له یو واحد او افغانستان شموله ادرس څخه دننه شي. له دغه جرګې وړاندې په ولسمشرۍ مړۍ کې له طالبانو سره د سولې د خبرو او مذاکراتو په تړاو په دې هدف د مصالحې د رهبری شورا جوړه شوه چې څنګه کېدای شي له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو زمينه برابر کړي او د غشان مذاکراتي ټیم وټاکي. په ورته مهال په قطر کې د طالبانو د دفتر وایان سهیل شاهین په دې اړه ازادي رادیو ته په یو لیکنې بڼه استول شوی پیغام کې لیکلي چې دوی تر ډیره له افغانستان د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار لري چې دا د سولې د خبرو بهرنی اړخ دی او که دغه اړخ وروستی شي نو کورني اړخ ته به د خبرو زمینه برابره شي. دا یادونې ده چې د روان میلادي میاشتې په 9مه نیټه د قطر په مرکز دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پای ته ورسید چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي تر دغه پړاو خبرو وروسته په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل چې موږ په قطر کې خبري سرته ورسولې. موږ په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د چوکاټ د ټاکلو پر وړاندې ورو خو سم پرمختګ کړی دی. اوس به موږ د عملي کولو لپاره په مهمو ټکو کار کوو. له دې سره د سولې علي شورا غړی جمال الدین بدر د افغان حکومت لخوا طالبانو سره د سولې د نوي مذاکراتي ټیم له جوړېدو هرکلی کوي او وایي چې که په دې نوملړ کې محدود کسان وټاکل شي د سولې خبرې به تر کنټرول لاندې وي.
که چېرې د اوس محدود کسانو کوم لیست د حکومت غواړي تهیه کړي او روان کړي، دغه لیست حکومت نمایندګان به وي، دغه لیست شامل افراد کم به هم وي، ځکه به خبره د کنټرول کې پاتې شي او ناسته په دې ضروري ده چې چونکې جامعه جهاني هم غواړي، امریکا هم غواړي، نور ډونران هم غواړي چې باید دا افغانستان شخړه په سوله ییز توګه باید حل شي. په دې دپاره حکومت څه اقدام کړی دی؟ باید خپله نمایندګان وټاکي، لاړ شي اوسره کښېني خبرې.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د سولې د مشورتي لوی جرګې په وروستۍ ورځ وویل چې جرګې واک ورکړی چې د سولې خبرو لپاره لښکر نه بلکې یو مذاکراتي ټیم وټاکي.
په افغانستان کې پر سولې باندې خبرو ته دوام ورکوو. د ازادي راډیو په د ازادي په څپو کې پروګرام کې چې پرون لایو یا په مستقیم ډول خبرېده، یو اوریدونکي ټلیفون را وکړ پروګرام ته او ادعا یې کوله چې دی د طالبانو سره دی او په افغانستان کې د رواني جګړې او د سولې په اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
زه خپل دا طالبانو په کرشو کې جنگیږي، دغه دلته وس کم سي زوایم هغه داسې نه ده، دلته زمر سره بلا دی ځای مر حمله وکړه پرې کوستا باندې بالا یو نو عدالت اسکار دی، یا به شهید وبول یا به مړ وبول خو د مړو سو بیا د غزمر پرکی والا د شان سره ټول کړي او بیا په یو تلیفون باندې زنګ رالې، ما سي دا تلیفون وکي کینو قرار د اسکار مور وویل ول زوی دغه خواته جنگ ده خوشسوي خو بنه، بیا موږ دلته د موږ زمر سر ګروپ پوزینې ملګری او موږ ډیر سره وژغې دو ډیر مور افسوس زیات کوي، باور وکه موږ ټول نور ستړیو، نور دا جنگ نه غواړو، موږ په هیڅ رقم دا جنگ نه غواړو، موږ سوله غواړو، اوربان غواړو، په والله موږ نور ستړیو، نور د پردو له لاس موږ خپل افغانان سره مړه کیږي، موږ مړه یو، هغه مړه یو، موږ شهیدان یادی، په دې کې خوندان ستا دغه روزه د اختر ده، په دې کې به شنیام پاتیر.
دا د ازادي راډیو یو اوریدونکو چې دا یې کوله چې د طالبانو سره دی. د ازادي راډیو به طرفه ده او د ازادي راډیو د اوریدونکو نظرونه خبروي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کابل کې نن وسلوالو کسانو د مینی منګل پونم پر وی میرمنې چې مخکې خبريالي کوله او اوس په افغانستان کې د ولسی جرګې د فرهنګي چارو صلاحکار و ډزي وکړي او وی وژله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا یو جنایت بللې او ویلي دي چې د دغه پیښې عاملان به ژر تر ژره ونیول سي. د ازادي راډیو خبريال رحمت افغان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې کارکونکو مینا منګل د شنبه په سهار کله چې د کابل په کارتنو سیمه کې ل خپل کور نه د دفتر په لور روانه و، کورته نږدې په ډزو سره ووژل سو. میرمن منګل د وړاندې د افغانستان په یو شمېر رسنوي کې د فرهنګي او ادبي پروګرامونو د چلون کې په توګه کار کړی وو. هغه دوه کال وړاندې واده کړی وو خو په دې وروستیو کې ل میړه جلسه ویو. د مینې منګل ماماز مری ازادي راډیو ته وویل خورځه له واده نه خوښه و او د لامل سوچې نو موړې له میړه جلاسي
هغه موضوع که هم وګورې دقیق معلومات خبر يم خو د معلومات راستر نه سه سداواله په سیلات باندې مو ته واده کې خوښه نه ودی نه مخکې مو کوژدګ هم خوښه نه و اوس هم خوښه نه و.
مینا منګل خپل مرګ یې وونه وړاندې په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی و چې د یو شمیر کسانو له لوري ګوښل کیږي. د کابل امنیت قومندان سید محمد روشندل د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د عین زمانه کې جدا شوهان جنجالای هم داشتن او خصومتای موجود داشته و
هغه وای دوی یعنی میړه او ښځه چې څو وخت له بل سره جدا سول ترمنځ جنجالونه او ستونزوي او د پلار د اظهاراتو لمخه ټلیفوني ګواښونه هم ورته سوي وو. د غېدا مستقیم د مینا منګل په پخواني میړه پورې به پولیسو پلټنې پیل کړې، تر اوسه څوک نیول سوي نه دي او له ساحې تښتېدلي پولیس په دې لټه کې دي چې وینيسي
پولیس د تعقیب شانه
د مینا ورونو او پلار د امنیتي ستونزو لامل له ازادي راډیو سره له خبرو کولو څخه ډډه وکړه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نن په کابل کې و اعتراضي غونډه وسوه. د کابل هغو کسانو چې ځانونه یې د ولسي جرګې لپاره کاندید کړي او د هغوی یو شمېر پلویانو نن د افغانستان د ملي شورا دروازې بندې کړې وې او غوښتنه یې کوله چې په کابل کې د ولسي جرګې د انتخاباتو نتایج اعلان سي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر پرون ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځې تر پایه او یا سبا به دغه نتایج اعلان کړي. خو دا چې په کابل کې نن په اعتراض کې نورې څه خبرې وسوې، خان محمد سین به یې جزئیات وړاندې کړي.
دلته د ملي شورا د دروازې مخې ته د کابل حوزې په لسګونو معترض کاندیدان له خپلو پلویانو سره راټول شوي دي. دوی د ملي شورا ور تړلی او نه پرېږدي چې د شورا غړي ورننوځي. په پام کې و چې د ولسی جرګې د اداري پلاوي انتخابات د شنبه په ورځ وشي، خو دغو معترضو کاندیدانو مخه ونیوله. اعتراض کوونکي ټینګار کوي چې تر کومه چې د کابل د حوزې د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان نشي، نه پرېږدي چې د ولسی جرګې د اداري پلاوي انتخابات ترسره شي. علاګل مجاهد او حفیظ الله جلیلی دو معترض کاندیدان
خواهش ما از رئیس جمهور و از رئیس صاحب اجرایه
وای لولسمشر اجرایه رئیس او دو دیرش ولایتونو لاستاز یو غاړو تر هغه چې د کابل د حوزې نتایج اعلان نشي د اداري پلاوی انتخابات د نه کیږي. زمونږ موکلینو او د کابل وسیدونکو لدی عمل مظاهره کړي او سناتوران او د ولسی جرګې غړو ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. زمون اعتراض به تر هغه دوام وکړي چې د پارلمان غړي د حکومت مشرتابه او انتخاباتي کمیسیونونه مو غږ واوري.
صدای ما را
د ویلو دا چې معترض کاندیدان هغه کسان دي چې د کابل د انتخاباتو په لومړي لیست کې بریالي اعلان شوي وو. د دغو کاندیدانو په خبره د ولسی جرګې د اداري پلاوي انتخابات د قانون خلاف دي. د دغو کاندیدانو ځینې پلویان هم وایي تر هغې چې د کابل د حوزې وروستي نتایج اعلان نشي، اجازه نه ورکوي چې د پارلمان دروازه خلاصه شي.
بهیر مومند هستم. ما هیچگاه اجازه نخواهیم داد تا هیئت اداری
مونږ هیڅ کله اجازه نه ورکوو چې اداري پلاوی د انتخابات وکړي او غونډې دې جوړې کړي. ان د سنا دروازې به هم وتړ. معترض کاندیدان او د دوی پلاویان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیونه غواړي څومره چې زر کېږي د کابل د انتخاباتو وروستي نتایج دې اعلان کړي. مخکې له دې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی ویلي چې د کابل حوزې د انتخاباتو نتایج به د شنبه یا یک شنبه تر ورځو پورې اعلان شي. د ولسی جرګې ځینو غړو چې ملي شورا ته د ننوتلو اراده درلوده ویلي مظاهره کوونکو اجازه نه ده ورکړې. په ولسی جرګې کې د پروان د خلکو استازي ظاهر سالنګي وویل
خاص داشتیم امروز وارد تالار شویم.
دوی ویل مونږ نیت درلود چې نن تالار ته ننوځو. معترضو د اعتراض په توګه دروازه تړلې ده. تصمیم دا و چې د اداري پلاوي انتخابات وشي، خو د کابل ښاریانو له اعتراضونو سره مخ شو.
کابل ما مواجه شده.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات تیر کال د میزان په 23مه او 29مه په دوه دیرش ولایتونو کې وشول چې په کندهار کې بیا په یوه بڼه یې ځنډ سره ترسره شول، خو د کابل حوزې نتایج یې د شپږو میاشتو په تیرېدو سره بیا هم اعلان شوي نه دي. په ولسی جرګه کې د کابل د وکیلانو ونډه 3 نارینه او 9 ښځې دي چې سباندې 800 کسانو ورته ځانونه کاندید کړي وو.
پر همدې مسله خبرو ته ادامه ورکوو. په افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې یو بنسټ چې ایټوا ورته ویل کېږي وایي چې د دغې ستونزې یو لوی دلیل دا دی چې جمهور رئیس مناسبې پریکړې نه دي کړې او د ملي شورا ولسم دوریه مخکې له وخته پرانیستی دی. د دې ادارې د پروګرامونو مسؤول حبیب الله شینواري د اعتراض کوونکو ځینې غوښتنې پر ځای بللې دي. له ده سره د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق مرکه کړې ده او په سر کې یې ورڅخه پوښتنه کړې ده چې ولې د اعتراض کوونکو ځینې غوښتنې پر ځای ګڼي.
څو اړخونه دي. یو خو د انتخاباتي اخلاقو له لحاظه معترض کاندیدان تر ډېره حده پورې دغه حق نه لري چې مثلا د ملي شورا دروازه وتړي یا هلته لاریونونه وکړي. لاریونونه د اساسي قانون لحاظ د دوی حق دی. هم اسناد او مدارک باید دوی د شکایتو کمیسیون سره شریک کړي او هغه د پاره عدالت غوښتنه وکړي تر څو عدالت تامین شي او که اسناد او مدارک د دې معترضو کاندیدانو صحیح اسناد وي باید هغې په رڼا کې باید هغه نهایي نتایج اعلان شي. په ورته وخت کې د دوی غوښتنه هم د منلو ده چې او د حکومت باندې دغه ملامتي باید واچو چې خصوصا ولسمشر باندې پرته لدی چې د کابل چې د انتخاباتو د پارلماني انتخاباتو یو حوزه ده درې دیش توکي لري وکیلان لري د و بیلونو خلکو استاد باید لاړ شي پارلمان ته د کابل ولایت نه د داغې د نهایی نتایج پرته یې پارلمان په یو غیر قانوني توګه افتتاح کوي.
اوس خو پارلمان اوس ملي شورا افتتاح شوه ده. اوس دوی وایي چې اعتراض زکه کړی. دوی وایي چې د ولسی جرګې د اداري هیئت لپاره باید انتخابات هغه وخت وشي چې د کابل نتایج اعلان شي. د غوښتنې څومره پر ځای ده؟
دا غوښتنه تر ډیره حده پورې هم قانوني ده او هم د انتخابات لحاظ یو اصولي غوښتنه ده، ځکه ما مخکې ویل چې د کابل ولایت نه کابو و میلیونه خلک لري او درې دیرش څوکۍ چې د کابل د پارلمان ته ځانګړي شوي دي د استازي هلته ورځي د اداري هیئت په ټاکلو کې باید هغوی عام تام رول ولري. داسې نه کېږي چې دغه درې دیرش څوکۍ د کابل ولایت خالي پاتې شي، نتایج وکیلان نه وي، د ولسي جرګې استازي نه وي، اما دوی لاړ شي انتخاباتو کې. دا یو غیر قانوني کار دی او موږ د یو ناظر نهاد په توګه دغه غوښتنه چې د کابل ټولو کاندیدانو کړې ده موږ یې منو، او همدغه وخت دی چې د شکایاتو کمیسیون باید ډیر زر او په چټکۍ سره باید د کابل ولایت نهایی نتایج اعلان کړي تر څو پارلمان بشپړ شي، تکمیل شي، او بعد دغې نه نوی پارلمان باید د اداري هیئت وټاکي او خپل کارونو ته دوام ورکړي.
کچېرې ولسی جرګه د اداري هیئت لپاره انتخابات کوي سبا یا بل ورځ، او اداري هیئت ټاکي او د کابل وکیلان پکې نه وي یا د کابل استازي پکې نه وي، دا بیا خپل یو څومره عمده مشکل ده او دوی څومره کولای شي چې دغه یو قانوني مشکل وي؟
د قانون له لحاظه خو یو لوی ستونزه ده. د اساسي قانون درې اتمې ماده ته په کتو سره، همدارنګه د انتخاباتي قوانینو یو شمېر مادو ته په کتو سره، او د انتخاباتو اصولو ته په کتو سره چې انتخابات باید همه شموله وي، او پارلماني انتخابات چې کله وایو 250 کرسۍ دي، ټول وکیلان د ټولو انتخاباتي حوزو د کابل په شمول باید پکې شامل وي اوسي. د قانون اړخ یې دغه په ورته وخت کې د خلکو د مشروعیت لحاظ چې پارلمان باید د یو قانون گزار نهاد په توګه باید خپل اول د قانون ماتونه خپل فرهنګ ونه ګرځي، بلکې د قانون پر اساس باندې ټول او د قانون په چوکاټ کې باید ټول خپل کارونه ترسره کړي. همدې د خاطر موږ بیا هم وړاندیز کوو چې پرته د کابل د استازو نه باید د اداري هیئت ټاکنې هیڅکله ونه شي.
ولې دې ته باید متوجه اوسئ شینواری صاحب، دا یو مشکل ده چې د ولسی جرګې کارونه هم شاته پاتې شي او شاته پاتې کیږي.
دغه خادو هم د حقوقي لحاظ او قانوني لحاظ خپل وسنۍ پارلمان او قوت وخت کې د ملي یووالي حکومت باید دغه مشکل ته باید ځواب ووایي، خصوصا ولسمشر ولې پارلمان افتتاح کوو، او څنګه چې انتخاباتي کمیسیون هم ګرم دي لکه څنګه چې هوکړه کړې و خلکو سره، یعنی ډېری ناوخته کې د کابل ولایت هغه نتایج هم اعلان نه دي، یعنی سرنوشت باید لږ تر لږه معلوم شي. د کابل ولایت ټاکنې موږ کوو کنه که باطل وو، خو بیا خو باید هغه پخوانی د کابل ولایت استازي راشي چې ټاکنې وشي، اما که د کابل نتایج اعلان کی باید در سر زره اعلان شي چې پارلمان بشپړ شي او بعد دغه نه باید اداري هیئت وټاکل شي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر پرون ازادي راډیو ته ویل چې د شنبه په ورځ تر پایه پورې به د کابل پایلې اعلان شي، خو تر اوسه نه دي اعلان شوي. نو لکه څنګه چې د خپلواک کمیسیون مشر ازادي راډیو ته ویلي وو، سل په سلو کې سبا اعلانېږي. نو ازادي راډیو ګوري او اوري چې کله دغه پایلې اعلان شوي تاسو سره به یې موږ معلومات شریک کړو.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په بلخ کې د ختیناو په نوم یو سازمان وایي چې د تیر کال په پرتلا د کوکنارو کښت په دغه ولایت کې سږ کال زیات شوی دی. دوی وایي چې د مخدرو موادو د قاچاق او تولید زیاته ګټه هم طالبانو ته ورځي. د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه رپورټ لري.
د ختیناو سازمان وایي چې په بلخ کې د کوکنارو کښت زیات شوی او وسلوال طالبان د مخدراتو کول او عمده پلورونکو او قاچاقچیانو څخه دي. د خطنه او سازمان مشر محمد قادر مصباح حاضر راډیو ته وویل چې په بلخ کې پر روان کال کې ل یو زره هکتار څخه په ډیر سمکه کې مخدره توکي کښچوي چې په کښت تولید او قاچاق کې له طالبانو سربېره غیر مسؤول وستول او سیمه ایز زورواکي هم لاس لري. د مسپا په خبره چې نه یوازې د بلخ په نام نو سیمو کې بلکې د دولت تر حاکمیت لاندې ساو کې هم کوکنار کښچوي دي.
مواد مخدر در ولسوالۍ های نام نو ولایت بلخ په صورت ګوسازه کې شته.
په لویه پیمانه د بلخ په نام نو سیمو کې مخدره توکي کښچوي دي او حتی په هغه ولسوالیو کې چې د حقیقي هم ندي هلته هم کوکنار کښچوي دي. د پولیسو د پوستو مرکزونو ترڅنګ هم د مخدره توکو
مواد کې شته.
د خطنه او سازمان د مشر په خبره چې د کښچو یو کوکنارو د حاصلاتو د راټولولو څخه مخکې وسلوالو طالبانو بزګرانو ته پیسې ورکړي دي او په خبره یې چې له همدې عمله تر نورو ډیر وسلوال طالبان د مخدره توکو په قاچاق کې شامل دي. د دې بنسټ مشر محمد قادر مصپا زیاته کړه چې د طالبانو او غیر مسؤولو وسلوالو یعنی سیمه ییزو زورواکو ترمنځ د مخدره توکو د پیر او پلور پر سر د ګټو د تضاد په خاطر د بلخ په یو شمېر ولسوالیو کې نامنه یو زور اخیسته. مصباح وویل
دهقانایی که کشتم کرده اینا در اختیار خود نیستن.
هغه بزګرانو چې کوکنار هم کرلی په خپل واک کې نه دي. نه یوازې د باج اخیستنې موضوع بلکې له مخکې د خرڅلاوي مسله هم ده. داسې کروانګر هم شته چې له مخکې یې پیسې اخیستي او مصرف کړي دي نو باید په بدل کې یې مخدره توکي ورکړي. د زورواکو وسلوالو مخالفینو ترمنځ په ولسوالیو کې عملا نښتې دوام لري. د خطنه او بنسټ مشر د بلخ ځینې دولتي چارواکي هم د مخدره توکو په کښت او د قاچاقچیانو په ملاتړ تورنوي خو هغه د خپلو ادعاو په اړه اسناد وړاندې نه کړل. په همدې حال کې د بلخ امنیتي چارواکي د دې ولایت په زرګونه هکتار ځمکه کې د مخدره توکو کښت تاییدوي او وایي چې د طالبانو تر ورکې لاندې سیمو کې کوکنار کښت شوي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل د مخدره توکو په قاچاق او کښت کې د محلي ادارې د ځینو چارواکو لاس لرل نه رد او نه هم تایید کړل. د بلخ د پولیسو ویاند زیاته کړه چې د مخدره توکو د کروندو د له منځه وړلو او د قاچاق د مخنیوي په خاطر یې په نام نو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او غیر مسؤولو وسلوالو په وړاندې د شاهین 204 پوځي عملیات پیل کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو نړیواله مسأله راخلو. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو سازمان هیله څرګنده کړې ده چې جنگي ډلې به له دریو مهمو بندرونو څخه ووزي او دوی به وکولای سي چې اړو خلکو ته بشري مرستې ورسوي. رضوان مراد پر دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي حوثي وسلوال به له نن نیولې تر راتلونکې سه شنبې پورې د یمن د لویدیځې برخې له دریو بندرونو پر شا شي. حوثي یاغیانو دا پریکړه د یمن د جګړې په اړه په سویډن کې د تیرې ډسمبر میاشت د موافقې له مخې کړې ده. د سویډن په مرکز تاکولم کې د یمن حکومتي استازو او حوثي یاغیانو موافقه کړې ده چې د یمن جګړه ځپلو ته د بشري مرستو د رسیدو په هدف به دواړه خواوې له حدیده، السلیف او راس ایساب بندرونو څخه خپل وسلوال باسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي کمیټې مشر له دریو بندرونو څخه د حوثي وسلوالو وتل د یمن د جګړې په اړه د سویډن د موافقې لومړنی اقدام بللی دی. ملګري ملتونه وایي له دې بندرونو څخه د حوثي وسلوالو وتل به د یمن د څلور کلنې کورنۍ جګړې سیاسي حل ته هم زمینه برابره کړي. د ملګرو ملتونو یو ویاند ویلی دی چې د یمن د جګړې له امله میلیونونو اغیزمن شوو کسانو ته د مرستو رسولو لپاره د حدیدیه، السلیف او راس ایسا بندرونو پرانستل مهم دی. د سویډن د موافقې له مخې تمه ده چې د یمن حکومتي ځواکونه هم د حدیدیه بندر له شاوخوا څخه ووزي. د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن له حکومت ملاتړ کوي او دا ائتلاف ادعا کوي چې حوثیان د حدیدیه بندر له لارې له ایران څخه وسلې او مهمات ترلاسه کوي. حوثي یاغیان داردوي چې ګواکې ایران یې پوځي او مالی ملاتړ کوي. په یمن کې د حکومتي ځواکونو او حوثي یاغیانو ترمنځ په څلور کلنه کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې لسګونه زره کسان وژل شوي دي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د ازادي راډیو خبرونه تر وو بجو پوری د عملرینو له ازادي رادیو سره لطفا پاتسي په وو بجو به د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي نک وخت لري نو را سره ملګری اوسئ بل خبري مجله مو فرشته نگاه وړاندې کوي
تشکر فرشته جان هستنه